السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې ازادي رادیو ته ورجست د دې خبرونه ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته بیل شوی ځینی راپورونه هم خبرو او ری چې د بخښنې نړیوال سازمان یو چارواکي د شوزو پوړاندې د طالبانو حکومت د دریس په اړه انتقادونه لري دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلسن وایي پرون یې د طالبانو د بهرنیو چارو او پوهنې له سرپرست وزیرانو امیر خان متقی او شیخ نورالله منیر سره د اروپایي ټولنې اندېښنې شریکې کړې. ښاغلی نیکلسن نن سهار پر خپل ټویټر لیکلی چې په دغو کتنو کې د ښځو د بشپړ او اجباري حجاب د فرمان پر مسله د اروپایي ټولنې ژوره اندېښنه له دوی سره شریکه کړه. هغه لیکلی چې د ټول مخ پټول د افغانستان په ډیرو برخو کې د خلکو له کلتور او دو دستور سره په ټکر کې دي. طالبانو د شنبه پر ورځ یو فرمان صادر کړ چې لمخې شزي باید بهر چادري یا بشپړ حجاب واغوندي او بي ضرورت له کوره ونوځي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن ویلي چې پرونی د طالبانو له چارواکو سره تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانستل کېدو غوښتنه هم تکرار کړه. نږدې شپږ سوه افغان وګړي له ایران څخه هیواد ته ستنېږي. دا خبره د طالبانو د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت پرون کړې. په پرونیو راستنو سویو افغانانو کې شپاړس کورنۍ هم شامل دي او 50 کسان په زور خپل هیواد ته استول شوي. د طالبانو چارواکو ویلي چې دغه راستنېږي افغانان یې د مرستو ترلاسه کولو لپاره د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ته معرفي کړي. ایراني چارواکو ادعا کړې چې د طالبانو په بیا واکمنېدو د ورځې په زرګونو افغانان دغه هیواد ته ننوتلي. د احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت جبهې ادعا کړې چې د بغلان د اندرابلس ولی په دوو سیمو کې طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د دې جبهې ویان صبغت الله احمدي پرون پر ټویټر لیکلی چې د اندراب په پولی حصار او قاسان سیمو کې طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې، خو د کشمیر په اړه یې څه نه دي ویلي. تر اوسه خپلواکو سرچینو دغه خبر نه دی تایید کړی. طالبانو په سمدستي توګه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې د مقاومت جبهې له وسلولو سره په نښتو کې خپلو ځواکونو ته د مرګ ژوبلې وشتو خبره رات کړی ده. د سوریې ولسمشر بشار الاسد پرون ایران ته په ناڅاپي سفر د ایران له رهبر آیت الله علي خامنئي او د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره وکتل. دا لکه چې یو لس کال مخکې د سوریې کورنۍ جګړه پیل شوې دویم وار دی چې بشار الاسد ایران ته سفر کوي. د ایران اسلامي جمهوریت له روسیې سره یو ځای د سوریې له عمده متحدانو ګڼل کیږي او د اسد د واکمنۍ د دوام ملاتړ کړی دی. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې د دې کتنې پر مهال دوړو لوریو د خپلو هیوادونو پیاوړي اړیکې وستایلې او د لا پیاوړتیا ژمنه وکړه. د کاناډا صدر اعظم جاستین ترودو د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره پرون تر کتنې وروسته له اوکراین سره د نویو وسلو او تجهیزاتو د مرستې ژمنه وکړه. ترودو دغه راز اعلان وکړ چې کاناډا پر اوکراین د روسیې د یرغل په تړاو پر ځینو روسي اشخاصو او شرکتونو تازه بندیزونه لګوي. په کیف کې یو کانفرنس ته د وینا پر مهال د کاناډا صدر اعظم وویل کاناډا به خپل سفارت بیرته په کیف کې پرانیزي او د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام ته به 25 میلیون ډالر ورکړي. دغه راز بر روان کال کاناډا ته د اوکراین پر وارداتو ګمرکي تعرفه لري کړي. په اوکراین کې د ماریوپول د ازوفستال د فولادو په فابریکه کې ایثارو اوکراینی دفاع کوونکو تر پایه د مبارزې هوډ ښوولی. د اوکراینی ځواکونو یو قومندان سیاتوسلاف پالامر یو آنلاین کانفرنس ته وویل چې د ژوند تر پایه به جنګیږي څو روسي اشغالګر ځواکونه په شا وتنبوي. د راپورونو پر اساس په ازوفستال فابریکه کې تر 2000 اوکراینی دفاع کوونکي ایثار دي، که څه هم روسیې د دریو ورځو لپاره قربند منلی و خو ویل کېږي چې نه یې رعایتوي او لا هم خپلو بریدونو ته دوام ورکوي. ورځو د راپورونو برخې ته د بخښنې نړیوال سازمان یو غړی وایي د طالبانو حکومت له ټولنې څخه د ښځو د رول د بشپړ ورکولو په لټه کې دی. سمیره حمیدی تیره شپه د خبره ازادي راډیو ته وکړه. هغې زیاته کړه چې د حجاب جبري کول او له کوره د ښځو پر وتلو محدودیتونو د دې اندېښنې ډېرې کړي. د طالبانو حکومت د شنبه په ورځ ښځو ته امر وکړ چې بشپړ حجاب رعایت کړي او بې موجبه له کوره ونوځي. سفیولا ستنیکزی او نور تفصیل.
په افغانستان کې د ښځو او نجونو په اړه د طالبانو د نوي فرمان په تړاو غبرګونونه دوام لري. د بښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي د اجباري حجاب په اړه د طالبانو فرمان او له کوره د ښځو د وتلو په سر بندیز د نړیوالو بشري قوانینو خلاف کار دی. دغه سازمان د جنوبي آسیا کمپاینرې سمیرا حمیدی ازادي راډیو ته وویل طالبان د ښځو او نجونو د حقونو په اړه د خپلو پخوانیو ژمنو خلاف عمل کوي.
متاسفانه طالبان به زنان به صفت نیمو نفوس افغانستان
له بعد مرغه طالبان ښځو ته د افغانستان د نیمایي نفوس او د پام وړ فیصدي په سترګه نه ګوري. هغوی د ښځو په اړه تر ډیره بریده ابزاري نظر لري. دا د افغانستان د نیمایي نفوس په اړه خورا منفي نظر دی. په ښځو او نجونو باندې د دا ډول نوي فشارونو سره موږ له بده مرغه د دې شاهدان و اوسو چې طالبان له ټولنې څخه د ښځو د بشپړ رول د ورکېدو په لټه کې
دي. طالبان حکومت د شنبې په ورځ یو فرمان صادر کړ چې له مخې ښځې باید بهر چادري یا بشپړ حجاب واغوندي او بې ضرورته له کوره ونه وځي. فرمان کې غلی چې د سرغړونې په صورت کې به د کورنۍ مشر مجازات کیږي. د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رایټس واچ د ښځو د برخې مرستیاله هیدربار وایي د نړۍ هیوادونه د ښځو د حقوقو په برخه کې پر طالبانو د فشار راوستلو کې پاتې راغلي. هغې د ښځو په اړه د طالبانو د فرمانونو په تړاو د کاناډا، فرانسې، جرمني او سویډن پر چوپتیا سختې نیوکې کړې دي. دا څلور هیوادونه د ښځو د حقوقو د دفاع لپاره بهرنۍ تګلارې لري. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو نږدې نهه میاشتې وروسته تر شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته تلو اجازه نه لري. د ښځو لپاره له محرم پرته پر سفر بندیز، ښځو ته د موټر چلولو جواز نه ورکول، له کوره د وتلو پر سر بندیز او جبري حجاب د نړیوالې ټولنې او د بشري حقوقو د سازمانونو جدي اندېښنې پارولي. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو نړیواله ټولنه په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو د حقوقو رعایت له طالبانو سره د تعامل له مهمو شرطونو یادوي.
ومردل چې د بخښنې نړیوال سازمان یو غړی وایي چې د طالبانو حکومت له ټولنې څخه د ښځو د رول د بشپړ ورکولو په لټه کې دی. سمیرا حمیدی ویلي چې د حجاب جبري کولو او له کوره د ښځو پر وتلو محدودیتونو د دوی اندېښنې زیاتې کړې دي. اسمت سروان د ښځو د چارو له فعالې شینکۍ کډوخیل سره مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتنه کړې. طالبانو د ښځو د جبري حجاب فرمان صادر کړ په داسل کې چې طالبان د خپلو نورو افراطي اقداماتو په خاطر د نړیوالې ټولنې لخوا له فشارونو سره مخامخ دي. دا ډول اقدامات به د دوی لپاره څه نتیجه ولري؟
د حجاب کلمه اصلا په قرآن کې ذکر شوې نه ده، بلکې کوم آیات چې د حضرت پیغمبر د میرمنو په ارتباط راغلی چې دوی څه رقم باید پرده وکړي، په دې خاطر چې مشرکین دوی ته صدمه ونه رسي یا مزاحمت ونه کړي. فقها په دې باندې ګرچې د حجاب په ارتباط باندې اختلاف نظر موجود دی، فقها او ترمنځ حدود نوعیت، اما په مجموع کې کوم چې دی ور باندې اجماع لري هغه دا چې د سیاو آزاد یا پراخ لباس تر څو د یوې مرمنې یا د ویل کې ټول وجود پوشش لاندې راولي. معلوم در مخ لوس باید بی او لاسونه لوس ساتل شي چې دل دین استثنا ده. دا سه طالبان ولې د مسله اجباري کې یا مخصوص په چادرې باندې اصرار کوي؟ د ټول دې مغه پسلغه دودیز او کلیشې افکار دي چې لغنه متاثره دي. متاسفانه دوی سه دغه شل کاله په پاکستان کې پاتې و، کومه درس کې چې دوی ته تدریس شوی دی، څه رقم چې دوی ذهنیتونه جوړ شوي، همیشه ښځه په اصلاح وتلي چې یا د ګور ده او یا د کور ده. تعلیم یې ورته اجباري نه دی ګڼلی، فقط دومره ویلي چې باید مثلا دیني تعلیمات وکړي، په کور کې پاتې شي او د باندې د نه ځي او څه رقم لباس واغوندي. ان دغه ټول هغه نوه تدریس دوی ته شوی، بالاخره په همدغه شکل دوی اظهار کړ ټولنې ته، او په دې کې بدون د شک په داسې رقم نظریه و کې د افغانستان د دښمنانو یو ستر استراتیجیک اهداف نغښته ده. لومړی دا چې د خپل طالبان باید څومره منځوي شي او دا په اصلاح وابسته صرف یو پاکستان ته پاتې شي، یا پاکستان وکړی شي د دوی نمایندګي په بنګلي ټولنه کې او دنیا ته وښي چې خو طالب دا رقم یو څوک ده او تاسې هر څه که غواړئ چې د افغانستان په ارتباط وکړئ تاسې دا معامله باید موږ سره وکړئ. نو دوم هدف چې دی زما په اند په دې کې نغښتی ده، چې هر څومره د افغانستان کې خلک په اصلاح د فشار لاندې راسي، څومره چې مثلا تنګ نظره مخته شي، موږ هومره یو مملکت شاته پاتې کیږي، موږ هومره محتاج او احتیاج پاتې کیږي.
څه فکر کوئ چې طالبان د دې لپاره چې نړیوالې په رسمیت نه پیژني په دا ډول اقداماتو غواړي چې عکس العمل وشي؟
زما پان فکر نکوم چې طالبان با د سخت دریزی یا د جل فرامین چې دوی صدروی د په دې خاطر باندې چې په دې واده باندې فشار راوړي تر څو دوی په رسمیت وپیژندل شي، او که چیرې دوی دا هم وکړي زه فکر کوم دا به یو بدترین اشتباه وي، او دا به یو لویه تاریخي تېروتنه به وي که دوی خپل خلک شکنجه کی محدود کی محروم کی دی دل پاره چې بهرانیان دی په رسمیت پیژنې. زه فکر کوم دا یو هم د خلکو او د طالبان لمنځه یو لوی واټن راځي، او دا به یو لوی ستونزه وي، لوی ننګونه به وي طالبان لپاره، او په زمن کې بینالمللي ټولنه به هم د دوی مقابل کې نرمش نه ښیي، لا به دوی پسله تعذیرات پر باندې واځي کی او په رسمیت باندې به یې هم نه پیژني. او زه فکر کوم دوی دا رقم کاروایانې باعث دی کېږي چې دوی په خپل داخلي اختلافاتو هم لا نوره لمنه وهي، ځکه چې د خپله دوی له یو مختلفو ستونزو سره مخامخ کېږي.
د ښځو د حقونو د چارو فعاله شینکۍ کډوخیل ولا ازادي راډیو سره په مرکه کې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کابل ځینې اوسیدونکي د خوراکي توکو له لوړو بیو شکایت کوي. دوی وایي چې د روسیې او اوکراین او په افغانستان کې د طالبانو او د مقاومت جبهې ترمنځ جګړو د خوراکي توکو پر بیو اغیز کړی چې د افغانستان بازارونه هم ورڅخه بچ نه دي پاتې سوي. جزئیات په دې راپور کې.
پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په تېرو اتو میاشتو کې په دغه هیواد کې د خوراکي توکو بیې ورځ تر بل مخ په لوړېدو دي. له دې وړاندې افغان سوداګرو د اوکراین او روسیې جګړه د بیو د لوړوالي اصلي لاملونه په ګوته کړي وو، خو اوس د کابل ښار اوسېدونکي وایي د افغانستان په شمال کې وروستۍ جګړه ښایي دغه بیې نورې هم لوړې کړي. اصغر چې یو دولتي کارکوونکی و په میاشتني ډول یې شاوخوا 8000 افغانۍ ګټلې، اوس یې اقتصادي وضعیت ښه نه دی. اصغر وایي د توکو بیې پخوا هم لوړې وې، خو اوس یې د لا لوړېدو اندېښنې هم شته. دغه میرمن هم چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل د خوراکي توکو بیې اوس مهال لوړې شوې او خلک د اخیستو توان نه لري.
د جګړې د زیاتېدو سره به خلک له لوږې مړه شي، هیڅوک د وړو غوړیو او وریژو د اخیستلو توان نه لري.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې په دې وروستیو کې د طالبانو مقاومت ملي جبهې ترمنځ په پروان، پنجشیر، تخار او بغلان کې د جګړې راپورونه ورکړل شوي، خو طالبان وایي چې په دغه سیمو کې هیڅ هم نه دي پېښ شوي. د مقاومت ملي جبهې ویان صبغت الله احمدي په خپل ټویټر باندې لیکلي چې په وروستیو جګړو کې دوه ولسوالۍ پرتل مرکز نیولي، خو طالبان بیا وایي چې هیڅ جګړه نه ده شوې. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د افغانستان په شمال کې حالت عادي دی او خلک د لویو لارو د بندیدو تشویش نه کوي.
ولس ته موږ ډاډ او اطمینان ورکوو چې تاسو امنیتي ځواکونه هیڅ چاته د اجازه نه ورکوي چې هغه مواصلاتي لارې
خلک په داسې حال کې د توکو په ځانګړي ډول د خوراکي توکو د بیې د لوړېدو خبره کوي چې دا مهال په کابل کې د وړو د 50 کیلوي بورې بیې چې د طالبانو له واکمنېدو مخکې 1500 افغانۍ و 2500 افغانۍ شوې ده. دغه شان یو درې نیمنې د وریجو بورې چې بیې 2200 افغانۍ و اوس مهال 2900 افغانۍ ده. له دې سره هم مهاله د نفتي موادو، تیلو او ګازو بیې هم دوه چنده شوې دي.
د طالبانو حکومت وایي د هغو راپورونو په اړه څېړنه کوي چې پکې ویل سوي د افغانستان له خاورې پر تاجکستان توغندي ویشتل سوي دي. افغان اسلامي اژانس د یکشنبې په ورځ راپور ورکړ چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په یوه خبر پاڼې کې ادعا کړې چې د شنبې په ورځ یې اووه توغندي د تخار ولایت له خواجه غار ولسوالۍ په تاجکستان کې پر ځینو نامشخصو پوځي هدفونو ویشتلي دي. د طالبانو د حکومت یو ویان ذبیح الله مجاهد د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دغه جنایت مخه نیول شوی ده. په بدخشان کې زموږ مسؤولان هڅه کوي چې د دې حملې عاملان پیدا او مجازات کړي. په حمله کې د تاجکستان په قلمرو کې چاته زیان نه دی اوښتی.
تاجکستان په یو اعلامیه کې ویلي دا توغندي نه بلکې مرمۍ وې چې د طالبانو او داعش ترمنځ د وسلوالو شخړې پر مهال په تصادفي ډول د تاجکستان لوري ته وشتل سوي دي. د تاجکستان د سرحدي پوځیانو دولتي کمیټې مطبوعاتي دفتر ویلي د مرمیو تر وشتل کېدو وروسته د دوی پوځیانو ته د تیارسي امر سوی او په خبره پر سرحد وضعیت کاملا ثابت او تر کنټرول لاندې دی. په دې پیښه کې له دواړو لوریو د مرګ ژوبلې یا هم ملي زیان راپور نه دی ورکول سوی. داعش چې د طالبانو مخالفه ډله ګڼل کېږي په وروستیو کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته د ځینو خونړیو